द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم قدر من اوریدونکو اوسه هرمن یک مرغه دا د وایس اف امریکا ډیوري جوړه نن د چمیرواز کال 2014 د فروری د میاشتې 12 نیټه د وخت سعودي په کوټه کې د سهار 8:30 او کابل کې 8 بجې او د واشنگټن ډي سي کې د فروری د میاشتې 12 نیټه ده او د شپې 9:30 بجې دي د خبرونو وړاندې کوونکی يم زنه سر احمد کاکړ او تر ټولو لمخم پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته امریکا او روس په شام کې د موقتی دزبندۍ اعلان کړی د جرمني میونخ ښار کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه روسی هم منصب ویلي یو څو ورځو کې به د شام و ولسته د مرستو رسولو هڅې پیل کړي امریکا وایي د افغانستان په ختیځ کې د داعش په ضد به هوایي بمبارونه زیاتوي او هلمند کې له طالبانو سره په جګړه بوخت افغان ځواکونو ته د سلاکارانو شمیر به هم زیاتوي او په بنگلاديش کې یو عدالت برتانوي سفارتکار باندې د حمله په جرم کې د یو وسلوالې ډلې مشر او د هغه و ملګرو ته د مرګ سزا پر ځای ساتلې او سم د خبرونو تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه روسي همنصب سرګی لاوروف اعلان کړی چې شام کې تر محاصره لاندې شهرونو ته د مرستې په لیږلو اماده سوي او ډزبندي هم کوي له دې څخه به د سولې د نوي خبرو اترو لاره برابره سي دا اعلان نن د جرمني په میونخ ښار کې سوی بلې خوا د صدر براک اوباما حکومت د پنځشنبه پر ورځ د شام په اړه د دوو محاذونو یو تګلاره اختیار کړی چې هدف یې د هغه هیواد د خانه جنگي حل رایستل او د داعش وسلوالې ډلې په ضد جګړه کې چټکتیا راوستل دي د امریکا روس او ایران په شمول تر 12 زیاتو هغه هیوادونو استازي چې په شام کې مفادات لري په یو غونډه کې د شام خانه جنگي ختمولو او په دې لړ کې د ځنډ شکار سوي د سولې مذاکرات بیا را ژوندې کولو باندې اتفاق وکړ د شام په حلب ښار کې په عامو خلکو د بمباری او د سولې د خبرو اترو د وخت او شرایطو په مسله د اختلافاتو پرته هم د امریکا او روس استازو د شام په اړه په دغه غونډه کې برخه واخیسته امریکایي چارواکي وایي امریکا په افغانستان کې په دوو محاذونو باندې خپلې هڅې توندوي چې پکې د هغه هیواد په ختیځ کې د داعش په ضد هوایي بریدونو کې زیاتوالی او په جنوبي سیمه کې د طالبانو سره په جګړه اخته افغان پوځونو ته نور سلاکاران ورکول شامل دي په افغانستان کې د امریکایي قوه ویاند بریګیډیر جنرال ویلسن شوفنر د پنځشنبه په ورځ له کابل څخه په پینټاګان کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته ویلي چې د امریکایي اندازو له مخې په افغانستان کې د اسلامي دولت خراسان ډلې د ترګرو شمیر له 1000 څخه تر 3000 پورې دی زیاتره وسلوال د ننګرهار په جنوب کې 15 ولسوالیو کې د داعش خراسان سره وفاداری اعلانوي چیرې چې بریګیډیر جنرال شوفنر وایي دغه وسلواله ډله هلته خپل مرکز جوړولو هڅه کوي ننګرهار د پاکستان له قبایلي سیمو سره پر پوله دی چیرې چې داعش خراسان پاکستانی او افغان طالبان ځان ته جلبوي په عین حال کې د امریکا د دفاع وزیر ایش کارچر ویلي د ناټو ائتلاف شایي چې د داعش په ضد د امریکا په مشرۍ کې د جګړې غړی سي ښاغلی کارچر د پنځشنبه په ورځ برسلز کې تر شلو زیاتو هیوادونو د دفاع وزیرانو سره د خبرو اترو وروسته خبریالانو ته ویلي داعش ته د ماتې ورکولو لپاره د ده د عملي پلان ملاتړ ټولو برخوالو په یوه خوله سره کړی د دې پلان توجه په شام او عراق کې اسلامي دولت وسلواله ډله تباه کولو باندې ده په بنگلاديش کې یو عدالت د یوې وسلوالې تندره وډلې مشر او د هغه د دوو ملاتړو د مرګ سزا پر ځای ساتلې ده دوی باندې کال 2004 کې د برېټانیا په یو ډیپلوماټ د حملې تور دی دغه حمله ناکامه سوې وه علي محکمې د مفتي عبدالحنان چې د بندیز لګول سوي حرکت الجهاد الاسلامي مشر دی او د هغه د دوو پلویانو اپیل رد کړی دغه درې واړه کسانو باندې په انور چودري د حملې فرد جرم لګېدلی دی انور چودري په هغه وخت کې بنګلاديش لپاره د برېټانیا هایي کمشنر و چودري باندې هغه وخت د لاسي بم حمله سوې وه کله چې هغه په سلهټ ښار کې یو مزار ته تللی و خو دغه حمله کې هغه بچ سو او په امریکا کې د روغتیا چارواکي وایي د زیکا وایرس د مخنیوي لپاره درمل به په یو څو میاشتو کې دننه د بشري ازموینو لپاره جوړ کړل سي د الرجي په اړه د امریکا د ملي ادارې مشر د پنځشنبه په ورځ د سینټ یوې کمیټې ته ویلي د روان کال تر پایه پورې به د دغه دوای ازموینه بشپړ سي چې پکې دا پوښتنې ته کتل کیږي چې آیا دغه دارو محفوظ دي او د وایرس په ضد کار کوي او کنه
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د ګلاو کډرمن اوریدونکو سهارنی خبرونه تل واشنگټن ډی سی څخه وغواړي. اصل که څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې اوریدل، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه روسي همنصب سرګی لاوروف اعلان کړی چې شام کې تر محاصره لاندې ښارونو ته د مرستې په لیږلو آماده سوي او دزبندي هم کوي. له دې څخه به د سولې د نوي خبرو اترو لپاره لاره برابره سي. دا اعلان نن د جرمني په میونخ ښار کې شوی. هم په دې باب نور تفصیل پوښتل دي زموږ له همکار صدقه جان څخه په تیر خبرونه کې چې اوریدو ته تاسو پام راګرځو.
تر اوسه پورې چې په سمدستي توګه کوم معلومات راغلي دي، هغه دا دي چې د روس د امریکای خارجه وزیر جان کیری او د روسي هممنصب سرګی لاوروف د جرمني په میونیک ښار کې د دې خبرې اعلان کړی دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به د شام محاصره شوو ښارونو ته امدادي سامان لیږل کیږي او بیا به د جنگ بندۍ په موضوع خبرې اترې کیږي چې هدف به وي چې په شام کې د خانه جنگۍ د ختمولو لپاره د امن یا د سولې د مذاکراتو لپاره بیا کوششونه شي، دا پروسه چې دا بهیر چې دا بیا راځوندي کړی شي. جان کیری وای چې په ټول هیواد کې به جنگ بندی کول شي، یعنی یو طرف فریقین به په یو بل د حملو نه ډډه کوي. او سرګی لاوروف وای چې دا خبره به دې خبرې ته بلاکتنه وی کول وی چې ګنې آیا ټول فریقین په دغه د شام په خانه جنگی کې چې کوم فریقین شکیل دي هغه به د دې احترام وکړي او کنه.
بل پوښتنه هم دغه کوله چې دغه اعلان ستاسو په ګمان څومره اهم دی؟
دا ډېر اهمیت لري. په کال 2011 کې کل راسي چې په شام کې د عرب سپرینګ یا د عرب سپرلی په بهیر کې چې دغه خانه جنگی شروع شو، دا به وړمبې ځل وي چې په رسمي توګه په شام کې د جنگ بندۍ اعلان کیږي. خو دا جنگ بندی به جزوی وي، جزوی به دا رنگی وي چې داعش او جبهه النصره د نیویارک ټایمز د ورسمانی تر مخه دغه به د جنگ بندۍ نه مستثنا وي، یعنی په دې به حمله کیږي.
یعنی په دغه دواړو باندې،
په دغه دواړو ګوندونو به حمله کیږي او په دې به دغه. خو د امریکای د پاره د نیویارک ټایمز تر مخه چې کومه خبره د اندېښنې وړ کې دی شي، هغه دغه ده چې په ورستۍ ورځو کې د صدر بشار الاسد ځواکونو د روس په ملاتړ چې کوم پرمختګونه کړي دي، په خصوصي توګه د حلب یا د الپ خار په لوري، هغه به په خپل ځای ودرېږي. که څه هم امریکا او د امریکای اتحادي هیوادونو غوښتل چې کنه د شام حکومتي ځواکونه د پښاو تم به ولې شي، خو د دې جنگ بندۍ یا ډز بندۍ تر مخه به د خپل ځای ودرېږي، یعنی هغه ته به هغه چې کومې ګټې کړې دي هغه به د هغه په لاس کې پاتې شي. بل خبره چې دا هغه چې دې ته به چې په خانه جنگي کې کوم مشکل ډلې دي تر څه حد پورې به هغه د دې احترام وکړي او او به منی تسلیم وکړي او د ډز یا د جنگ نه به لاس په سر شي.
ډېر مننه ستاسو جان صاحب او کورودان.
مهرباني.
د وایس اف امریکا ډیوری جو دا ګلاو کتر من اوریدونکو سهارنی خبرونه تل واشنگټن ډی سی څخه وغواژیاسته او سیبل ریپورت ولور ته تاسو پام راګرځو چې پروشه کال تر 1.5 میلیون زیاتو کډوالو اروپا ته سفر کړی او دغه سفر په وخت په زرهاو مړسیوي هم دي. د دویم جهانی جنگ وروسته اروپا ته د کډوالۍ دا تر ټولو غټ عمل وو. نور تفصیل زاهد خټک په دې ریپورت کې راکوي.
د برتانیا د سیډنې ادارې اوورسیز ډیولپمنټ انسټیټیوټ یا ODI لخوا یورپ ته سفر په عنوان خپل راپور جاری کړی شوی چې پکې برتانیا، جرمنی او سپین کې د 500 نه زیات کډوالو، پناه غستونکو، مهاجرو او پناه غوښتونکو سره خبرې ترې شامل دي. د دغه راپور مرستیال لیکونکي تحقیقکار یاسیکا هیکن زانکر وای د دې مسلې حل کولو لپاره غوره لار دغه خلکو سوچ او فکر باندې ځان پوهول دي چې دغه سفر ته مجبور شوي دي.
are making these huge assumptions that refugees, asylum seekers, but also other, you know, economic migrants are coming to Europe because they're being pulled by migration policies.
Da wai da Europe siyasadanan balki da nare siyasadanan da mafruza judawi che mahajir pana ghuxtun ki ya maashi mahajir Europe ta de la para radi che da de sime da mahajirat qanun dwi ta zay warkawi. نو پالیسی جوړون کې داسې غنی غنی خلک زکه راضی چې ورته د مهاجرت قانون اسانتیاوي ورکوي او مونږ غوښتل چې وګورو دا پالیسی د خلکو ذهن د مهاجرت په حق لا بدلوي او کنه. د اوډیای دغه راپور وای د ځنی ملکونو نه پرته د یورپ پالیسی د مخه نیولو محدود کولو او درولو لپاره لارې جوړوي. دا راپور وای د نوی راتلونکو ته ځای ورکولو او خپل ټولنو کې برخه ورکولو پر ځای د یورپی یونین ډیر ملکونو دوی لری شړلی. هنکن زانکر وای د دوی د تحقیق یو نقطه دا وا چې د مهاجرت د خطرناک سفر هم د خلکو فیصله بدلوي.
Many of these journeys are very expensive, long, dangerous and unpredictable, and this means that migrants need to adapt their plans to what is happening to them along the way.
دا قسمه سفرونه ډیر ګران او خطرناک او غیر یقیني وي. د مطلب چې د خلک خپل فیصله د حالاتو سره کوي، دوی نوي معلومات ترلاسه کوي، نوي خلکو سره ملاويږي، دوی د ښه او بدو تجربو نتیریږي. کیدی شي چاې مدد کړې وي او کیدی شي چاتره هر څه لوټلې وي، نو دا ټول تجربات د هغه آئنده عمل باندې اثر انداز کیږي. د دغه راپور یو بل نقطه دا ده چې د یورپ لخوا د مهاجرت پر ضد پالیسی به د دغه خلکو فیصله بدل نه کړي شي.
So the people that are coming to Europe have made the decision to come because they feel they have no choice.
هکن زنکر وای دغه خلک چې یورپ ته راځي هغه به بیا هم راځي، ځکه چې دا غوي سره بل کومه لار نه وي پاتې. په راپور کې درې سفارشات هم وړاندې شوې دي. لومړی دا چې دغه خلکو لارې آسانې کړي شي او د مهاجرت پر ضد پالیسو له وجې معاشي او انساني اغیز هم په ګوته کړي. دویمه خبره چې یورپ یونین باید داسې یو نظام جوړ کړي چې د پناه غوښتونکو په درخواستونو زر تر زره عمل وشي او بیا ټول یورپي ملکونه د دغه راتلونکو خلکو شمیر خپل منځ کې وویشي. راپور وایي یورپ باید دغه معاشي او سماجي ګټو نه هم ځان خبر کړي چې دغه مهاجرو سره راځي. او اخیری نقطه چې یورپی ملکونه باید دې مسلې ته د سیمه ییزې شخړې په توګه یو موټی ځواب ووایي، نه چې ځان ځانته د یو بل نه بیلې پالیسۍ جوړوي.
د ترکیه او اسرائیل مطبوعات وایي دواړه هیوادونو د اړیکو د شوالي لپاره په لوړه کچه ډیپلوماټیکي تماسونه نیولي. د دواړو هیوادونو اړیکې کال 2010 کې وروسته له هغه ترنګلې سوې کله چې اسرائیلي امنیتي ځواکونو نه ترک فعالین د غزې د محاصرې ماتولو په هڅه کې ووژل. نور تفصیل په دې رپورت کې. د ترکیه او اسرائیل مطبوعات وایي دواړو هیوادونو د میونخ امنیتي کانفرنس په مهال د لوړې کچې ډیپلوماټیکي غونډې کړي دي. د المونیټر ویب پاڼې سیاسي کالم لیکونکی قادر ګورسیل وایي له جنوبي ګاونډیانو سره د شام د یاغیانو د ملاتړ په اړه ترکیه په مشکل کې ده او تر خطرناک حد پورې یوازې پاتې شوی.
انکارا نا بدلی نیډز اسرائیل، اټ شوز هاو ډیسپریټ انکارا از، بیکوز بشینګ اسرائیل یو نو واز یوزډ از ا پولیټیکل ټول ان 2009-2010 اونورډ بای انکارا.
ګورسل وای انکاره اوس اسرائیل ته ډیره اړتیا لري. له دې څخه څرګندیږي چې انکاره څومره نه امید ده. هغه وای کال 2009-2010 او وروسته هم انکاره په اسرائیل باندې نیوکې د سیاسي مقصد لپاره وکارولې چې سیمه ته راستون سي، او اوس دوی په بیتابۍ له اسرائیل سره نورمال اړیکو ته اړ دي. د ترکیه اسلام پاله ایکی ګوند یو له هغو څخه دی چې په اسرائیل تنقید کوي او داسې هم ویل کیږي چې د حماس غړو ته پناه ځایونه ورکوي. د ترکیه او اسرائیل اړیکې کال 2010 کې وروسته له هغه خرابې سوې کله چې د ترکیه فعالینو د غزې د سمندري بندیز ماتولو هڅه وکړه. خصولي اوزل چې د استنبول په کادر هیڅ پوهنتون کې د نړیوال اړیکو کارپوه دی وایي چې په پیښه د تل ابیب بخښنه غوښتل او وجلسو فعالینو و کورنیو ته د مرستې ورکولو په اړه لوزنامې ته نږدې کېدلو وروسته دواړه خواوې د انکرې په اخیرنۍ غوښتنه چې د غزې محاصره د لرې کړل سي باندې د جوړجاړي په هکله کار کوي.
I think it's almost a done deal except for the Gaza embargo. The Israelis will not lift it. I suppose they're scrambling to find a formula whereby the Israelis can
هغه وای د په ګومان د غزې د محاصره ما سیوا نور موافقه تقریبا سوي ده. اسرائیلیان به دا نه لري کوي. هغه وای فکر کوي چې دوی د داسې فرمولې لپاره حل ځلې کوي چې اسرائیلیان یې شهیدا وکړي، چې دوی محاصره نکړه لري او ترکیان به ادعا وکړي چې موږ بیا هم ماته کړه. دا هم کېدای سي چې ترکیان و غزې ته درسي حق لاسته کړي او ځینې د بشري مرستې کارونه وکړي. په اړیکو کې د شوالي د نقشې په توګه د یو بلیون ډالرو یو لوزنامه د ترکیې او د اسرائیل د انرژي د شرکتونو ترمنځ سوي چې په وروستیو کې کشف سوي د اسرائیل د ګیسو ذخیره پر مخ بوزي او تقسیم کړي. انکارا په دغه ذخیرو باندې هم نظر لري چې د روسیې په غازو باندې اړتیا کمولو کې ورسره کومک وکړي. تیر کال د شام سرحد ته نږدې د روسیې د یوې جنگي الوتکې راغورځول ورسته د انکارې او مسکو اړیکې خرابې دي.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا د ریډیو د غلو کډر منوریدونکو سهارنی خبرونه کله واشنگټن ډی سی څخه او واژیاسته. اوس هم یو بل ریپورت د ملګری ملتونو یو تازه ریپورت وایي چې کال 2015 هم کې په قدرتي تباکاریو باندې د وچکلې ډیر زیات اغیز وو. نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې انیلا خالد وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د آفتونو خطرې کمولو دفتر وایي په کال 2015 کې په نړۍ کې نږدې 15 کاتونه راغلي دي. دوی وایي چې دا په تیرو لسو کلونو کې د درمیانه شمیرې نه یو په دوه زیاته ده او د ټولو نه زیاته افریقا ترې متاثره شوې ده. په بلجیم کې د آفتونو د لاسه د صحت په مسلو تحقیق کوونکي یو سینټر په زلزلو، وچکالۍ، سیلابونو او طوفانونو شمیرې او معلومات راغونډ کړي دي. د دغه معلوماتو په رڼا کې د دې سینټر ډایرکټر ډبارټی ګوها سیپر وایي 2015 some the sokri kalvo dawai
50 million people are now affected. This will get worse in 2016.
Takriban 50 million khalak da sokri da lasa mutasir shiwi di aw 2018 ke halat nur hum kharabi de shi. Pa kal 2018 ke yo insani tabahi ma khitrat le shi aw gan khalak bekor ke de shi. Pa kal 2018 ke da baranuno na ke dolawaji afrika ke sakht sokra raghli wa aw takriban 12 million khalak bekor shiwi aw somalia ke andazan 2,75,000 khalak da da qudrati afat لاسمړ شيو. ګوها سپر زیاتوی چې وچکالۍ د لاسه وړو ماشومانو کې د خوراک کمی راتلې شي او که دغه کمی ډیر زیات شي نو ماشومان کم نه کم سلورو او زیات نه زیات شپږ هفتو کې دننه مړې دي شي. هغه وایي چې 2011 کې کومه سوکړه راغلی و دا غي اطلاع وړاندې نه ورکړې شوې و خو حکومت په وخت زګامونه پورته نه کړل. وس پاید چې دغه غلطي بیا ونه شي او په زیاده دي چې ملګری ملتونه د قاتلان کوي او دوی څه کاروایی کوي تروان دینه د وچکالۍ سره بندوبست پکار دی.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
دا واشنگتن ڈی سی دی قدر منوریدونکو او تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سهارنی خبرونه ته غوږی یاست. او سیو بل ریپورت ولورته تاسو په امریکا ګرځو چې ملګری ملتونه وایي هر کال د سړک په حادثو کې 1.5 میلیون یا 2.5 لک کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. نړیواله اداره وایي کچیرې په سړک د حفاظت لپاره غوره اقدامات وسی نو میلیونونو خلک ژوند بچ کېدای شي. د وایس اف امریکا خبریالی لیزا شلین یو ریپورت درته کلیم افضل وړاندې کوي.
د اروپا لپاره د ملګرو ملتونو اقتصادي کمیشن وایي 15 تر یو کم 150 کالو په عمر کې خلکو کې د مرګونو ټولو لویه وجه په سړک د گاډو اکسیډنټ دی. ای سی ای چې گاډو لپاره د حفاظت معیار ټاکي او د دغه انتظامی چارې هم په خپلو لاسونو کې لري وایي چې 150 میلیونو پورې خلک د گاډو په حادثو کې جوبل کیږي. دا اداره وایي چې په 1.25 میلیونه مرګونو کې 90% د غریبو او منځنی آمدن لرونکو هیوادونو سره تعلق لري باوجود د دې چې دغه هیوادونه د نړۍ 45% گاډي لري. شمیرو تر مخه په افریقا کې د مرګ شمیر د ټولو زیات خودل شوی چې 43% دی. اروپا لپاره د ملګرو ملتونو د اقتصادي کمیشن انتظامی سیکرټر کریستین فریزباک وایي دا قسمه مرګ جوبلې د غمجنو کورنو لپاره د یو لوی تاوان سبب جوړیږي او ټولنې لپاره هم اقتصادي تاوان لري. د زیاتوی چې ټولنې د دا قسمه خلکو صحت خرچې هم پرې کوي سوک چې جوبل شي او د کار روزګار جوګه پاتې نشي. د زیاتوی چې د سړک اکسیډنټ نه د بچ کېدو طریقې معلومې دي او د گاډو جوړولو کمپنو ته معلومه ده چې څنګه به محفوظه گاډي جوړوي. کم چې په نړیوال کچ په اروپا، شمالی امریکا او نورو پرمختللي هیوادونو کې خرڅیږي. خاغلی باک وایي
But when they sell the same car in Africa and Latin America, they take out the safety features.
دی وای چې کله هم چې دغه کمپنۍ افریقی او لاتینی امریکی کې گاډي خرڅوي، دوی ترې حفاظتي خاصیتونه لري کړی. د گاډي فریم کمزورې کی، دوی داسې ارزان بیا گاډي جوړوي چې بیخي داسې لیدې شي چې څنګه د اروپا په سړکونو مونږ ګورو، خو چې کله دا خلک اکسیډنټ وکي پکې اوجل شي. د اروپا لپاره د ملګرو ملتونو اقتصادي کمیشن انتظامی سیکرټر باک وای دغه کمپنۍ کولی شي چې مهم حفاظتي شیان ډیر په کم قیمت په گاډو کې ولګوي، لکه مثال چې ایئر بیگ، یو غوره د بریکونو نظام او حفاظتي سیټ بیلټونه، او په دغه ټولو خرص د $200 نه هم کم راځي. خاغلی باک زیاتوي چې په افریقی کې زیاتره پیدل تلونکي خلک په دې وجه هم ژوند لاسه ورکړي چې سړکونه یې عام حفاظتي بندوبست نه لري. دی وایي چې نړیوال بینک، افریقن ترقیاتی بینک او نورې ترقیاتی ادارې څوک چې په دغو هیوادونو کې د اډانې خرڅ پرې کوي باید چې په دوی زور راولي چې حفاظتي ګامونه پورته کړي.
د وایس اف امریکا ډیور ریډیو ده. د چین په هانګجو سیمه کې د یوې کلیسا مشر بدل کړل سوی او د غبن په تورونو کې تر پښتنو لاندې دی. راپورونه وایي چې هلته د عیسویانو په ضد د عملیاتو ویره ده. نور تفصیل د شنن وان په رپورټ کې ارباب محمود علي وړاندې کوي.
جو جانګ صوبه د زرهاو مسیحانو کور دی او اکثره ورته د چین جرسلم هم ویل کیږي، خو په 1300 میاشتو کې د کسانو د نیولو، د صلیبونو راغورځولو او ګرجو نړولو له وجې په دې سیمه کې د مذهبي ازادۍ په حق له تشویش سیوا شوې. پولیس 13 میاشت پادری لی ګوان جونګ او د ښځه د نیول وروسته بیا ګو یو ای سی او د ښځه هم نیولې دي. ګو چین کې د حکومت لخوا د منظور شوې د مسیحي فرقې پروتستنټ د ټولو لوی ګرجې چونګ ای د 10000 منونکو مشر پادری وو. د گرفتارۍ نه وړاندې د چین په سرکاري توګه منل شوې مذهبي ډلو د تری سیلف پیټریوټک موومنټ او چاینا کرسچن کونسل په زبردستۍ ګو د خپلې چوکۍ لري کړی وو، او چارواکي وایي د بډو رشوتونو د تورونو په حق له ددنه پلټنې کوي. د هانګ کانګ یو پادری چې په چین کې د خپل ځان لپاره د مسلو نه پیدا کولو په وجه نوم نه خودل غواړي، وایي د ګو گرفتاری په چین کې مسیحان حیران کړی دي. زه د دې سړی سره مخکې ملاو شوی یم. داسې لګېدل چې دی ډېر ایماندار سړی وو او په معاشره کې عزت لرلو. یو ښه سړی وو، یو ډېر مذهبي سړی وو. د ده په چین کې د ډېرو خلکو سره تعلق وو. دا گرفتاری په داسې وخت شوی چې په جوجانګ صوبه کې د صلیبونو راغورځولو په خلاف کمپین روان دی. د کال 2013 راهسې حکومت د 1500 نه زیات صلیبونه د ګرجو نه اخوا کړي دي، او وایي دا ډېر غټ دي او د ودانو د قانون په خلاف هم دي. ګو هم د ګرجو د مشرانو نه یو مشر وو چې د صلیبونو لری کولو یا کلام مخالفت کولو. لویولا یونیورسټي کې د سیاسي چارو پروفیسر کارستن والا وای دا ښکاری چې اوس حکومت یو جدا لار خپلول غواړي. د جوزف ګو گرفتاری د صلیبونو لری کولو او د ګرجو د نړولو د مخالفت کولو سره تړلی دی. که په فراخ نظر ورته وکتل شي نو داسې ښکاري چې د چین حکومت په ټولنه کې د عیسایت ښکاره نښې راکمول غواړي. چاینا ایډ وای د 15 میاشتو د گرفتاری وروسته د جوجانګ پادری هانګ زو خوشې کړی شوی دی. د قومي سلامتیا ته د خطر جوړېدو په حق له د پلټونو سره مخ وو.
او وړاندې کوو مطبوعاتو ته کتنه، او دا کتنه کوي نن زموږ همکار مختار خلیل.
د شوروي روس یا د سوویت یونین د نسکورېدو وروستو په موجوده روس کې د مناسب قیادت د نشت له سببه تر څو کلونو پورې حالات غیر محکم وو. خو د تیرو څو کلونو راسې د روس د موجوده صدر د ولادیمیر پیوټن په اقتدار کې د راتلو له سببه که یو طرف ته روس به حیثیت د یو قام په تسلی سره د محکمتیا او ترقۍ په لار روان شوی دی، نو بل طرف ته د روس د موجوده سیاسي قیادت او په خصوصي توګه د صدر ولادیمیر پیوټن زړورو پالیسو او اقداماتو د امریکې په شمول د غربي دنیا په فکرمندۍ کې اضافه کړې ده. نن د برطانیې په مشهور اخبار ګارډین کې د صدر ولادیمیر پیوټن په حواله یو تفصیلي معلوماتي رپورټ خور شوی دی چې سرخط دی د یورپ د بقا دپاره د روس صدر ولادیمیر پیوټن د دولت اسلامیه نه زیات خطرناک دی. د رپورټ په شروع کې لیکلی شوي دي چې د امریکې او په یورپي یونین کې د شاملو ملکونو د مشرانو دا سوچ او خیال یوه سنګینه غلطي ده چې د روس صدر ولادیمیر پیوټن ګینی د دولت اسلامیه په جنګ کې د امریکې او د یورپ ملګری دی، ځکه چې ډیر داسې شواهد موجود دي چې د دې مشرانو د دې قسمه خیال او سوچ تردید کوي. د ولادیمیر پیوټن غرض یورپي یونین ماتول دي، او د ولادیمیر پیوټن په نیز د دې بهترینه لار دا ده چې په یورپ د شام د کډوالو او د ماجرو بهیر ورمات کړي. د روس جنګي هوایي جازونو په سویلي شام کې عامو آبادو باندې سختې بمبارۍ له زور ورکړی دی. د دې بمبارۍ د لاسه په لوی شمېر کې شامیان اردن او لبنان ته اوړېدلي دي، او دغو ملکونو کې دا وخت 20,000 ماجر نورو ملکونو ته د اوړېدو په انتظار پراته دي. روس هم دغه شان بمباري په قطبي شام کې هم شروع کړې ده. دې بمبارۍ پسې سمدستي د بشار الاسد زمینی فوزونو د شام په دویم لوی ښار حلب باندې یرغل شروع کړی دی، چرته چې 100,000 خلک آباد دي. د روسي بمبارۍ له سببه 10,000 عام خلک ترکی ته تښتېدلي دي او نور هم په تیښته دي. ګارډین اخبار لیکي چې ولادیمیر پیوټن فطرتن یو چالباز انسان دی، او په دې کې شک نشته چې ده په شام کې یورپ له د کډوالو د مسلې جوړولو دپاره مداخلت کړی دی. اگر که په شام کې د ده مداخلت د ده سیاسي تدبر نه څرګندوي، ځکه چې د شام په سر د ده ډومبی د ترکی صدر طیب اردوګان سره زړهبداوی راپیدا شوی دی، او په دې زړهبداوي د دواړو ملکونو مفاداتو ته نقصان رسېدلی دی. خو چې کله ولادیمیر پیوټن په خپل کار کې د یورپي یونین ماتېدل ولیدل، نو ده ترکی سره زړهبداوی قبول کو. په شام کې په دومره لویه کچه ده خپل مداخلت د شریک دشمن یعنی د دولت اسلامیه خلاف د جنگ کولو په خبرو گنجلکه کړی دی. د ده فطري چالبازي د یوکراین د معاملې نه هم ظاهره ده، چرته چې ده منسک لوزنامه دستخط کړې ده خو عمل پې نه کوي. ګارډین اخبار لیکي چې په دې پوهېدل ګران دي چې د امریکې او د یورپي یونین مشران د ولادیمیر پیوټن په خبرو کې ولې راځي، هر کله چې د ولادیمیر پیوټن د زړه او د خولې لار یو نه ده. ګارډین اخبار د روس د صدر د ولادیمیر پیوټن په باب له خپل معلوماتي رپورټ په دې تبصره ختم کړی دی چې د پیوټن روس او یورپي یونین نن سبا خپلو کې د وخت خلاف په زغل دي، اوس به کتی شي چې کم یو به وړاندې سردلان دی راغورځیږي.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سحر شروع کیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
قدرمنو اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو درې ساعته سهارنۍ خبرونه تاسو واوریدله. دغه خبرونه په یو څو ثانیو کې پای ته رسیږي، خو د پاکستان په وخت ماښام شپږ او د افغانستان په وخت پنځه نیمې بجې به یو ری پیا زموږ همکاران د سیمې او نړۍ په باب تازه خبرونه او رپورټونه سره ستاسو درنه خدمت ته راځي. اوریدل یې مه هیروئ. خو اوس به په همدې څپو د مشال راډیو خبرونې اوري، تر څو زه نصیر احمد کاکړ سره د پروډوسر زاهد خچک اجازه غواړم. د وی خوندوري او بختوري وظی په هلمو په لوی خدای سپارو. تل خوشحاله، سرلوړی او بریالي اوسئ.